السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوړو د نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي دي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال له 28 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډیرېدو په حال کې دی. دغې ادارې دوشنبې په ورځ ویلي د هرو 5 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. په راپورونو کې راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونو ته رسیده. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنیو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلاو د بهېدو له امله څه باندې 1500 کسان مړه شول. هغو سیلاوونو پاکستان ته نږدې 15 میلیارده ډالر مالی تاوان هم واړوه. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوري. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیری د یوې هلیکاپټرې د لوېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ ناوخته د پیښې د لامل پرته اعلان وکړ چې دغه الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ سینټ کام ویلي د پیښې لاس ټپیان د دغې سیمې بهر پرمختللو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د سینټ کام مسؤلانو د نورو اطلاعاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په سوریا کې د داعش د پاتشونو په وړاندې د مبارزې د ماموریت لپاره د امریکا شاوخوا 900 سرتیري هلته میشتي. امریکایي چارواکو په وروستیو کلونو کې ویلي وو په مکرر ډول د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسي اوکراین ته روان شوی چې هلته له یو زورور سیلاب وروسته د زاپوریژیا اټومي بټۍ وارزوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ښاغلي ګروسي د یو ټویټ په حواله چې پرون دوشنبه یې کړی لیکلي د زاپوریژیا بټۍ له سیلاب وروسته د اوبو د کموالي له احتمالي خطر سره مخامخ ده. زاپوریژیا د اروپا په کچه تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په اوکراین کې پر دنی پرسین د تر ټولو لوی بند کاخوف کلوي جوړولو وروسته سیلابونه بهیدلي چې زرګونه کورونه یې لاندې کړي دي. اوکراین د دغه بند د ماتولو پړه پر روسیې وراچوي، خو روسیه بیا ادعا کوي چې خپله کیف په دې کار کې لاس لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوې ده. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن عمرزاکوف سټیډیوم کې کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له پیاوړو لوبډالو څخه دا مخ کیږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پرس خبری آژانس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به دغې لوبه کې ګډون نه کوي. خان سمو د وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړی او ډاکټرانو د مې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له همغه وخته یې تر اوسه شپږ ټیسټ لوبو کې 3 هغه ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش نه ټیسټ لوبه ګټلې.
نیمه نړۍ خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دکان کریمر ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتي او کارونه چې دی ټول سټاپ دی سکار مختنه د تسمیم نیم خپل ماشینان کوټه یو سم کار می ودروم
سیده غزنیوال داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډیر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه و خو اوس غزنیوال وایي د چنړی افغان میرمنو ته شاکړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي د تړه شوی چې د یو څه مودې لپاره خپل سوداګري پرېږدي بل خو بیا اکثره خځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګري پرېښودل د حل لار نه ده
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي نو دغه تجارتونه د غلیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي
درنو دوستانو د طالبانو لبیا وکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تماش په ورځ تیروي چې دوی ته د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي خو په خبره د هرې ورځې په تیریدل سره دا چې دوی له پامل ویږي هلی مړاوي کیږي اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور دوی لپاره د رڼا څرک نشته سید غزنیواله سوداګر میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هڅې او ژورې تجربه کړي کار کړي او په مخ کې پروت ستونزو ته نه ده تسلیم شوی خو نو موري وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړي کړه د دې په خاطر چې سهار تر بیګا لخپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یو جوړه هم څوک نور نه اخلي ځکه د ډېرې خلکو کار په ټپه ولاړ دی پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي لاغلي غزنیوال سره مو پختلی چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکاولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یي همدا رقم کمیسونه شي
داسې راته ویلې سي چې په پایل کې دی ولې وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړ ورته او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کالي مې ډېر خوښ و
سیده جانې یو شمیر میرمنو چې تاسو په چیر باندې مخ کې کار کاوه کله چې رژیم بدل سه او د دوی آیت کم سه نو خپل کار بالکل پرې خوده چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري د دسي خوړلانو پاک لري راتو یا تاسو لیدلې دي
په بالکل د سړي پیښسته ځینې میرمنې دی اوس وګ کارم کوي د دکان کرایم په تاوان دی او هم د سي د خپل لار کرایه نه لري نور مصارف دي د کور دی اولادونه د دې هم د ستونزې ده
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمې دل خدي او کوم مقاومت سره کول نو د خو افغانستان د په کار کې خامخه بدلون راځي
نه بلکې د سختۍ سره مقابله کول ضروري دي په دې خاطر چې د نن سختۍ هم ډېر کړي دي او باید د لپاره مبارزه وکړو
د سیرت ویلې چې لږه وخت ته طالبان بیا وخت رسیدلی په کار کې د څومره تغییر راغلی
کار کې ډیر تغییر راغلی د وسته د دې دکان کرایمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتي او کارونه چې دی ټول سټاپ دی کار مختنه زی
زون کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنی شپې ته څه تغییرات راغلي منفي
سره کوم زون خپل مخ کې بیا له دوه تغییراتو سره
بس نو مبارزه کوو هم داسې مخته ځي
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته
تس تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر چې د شپږ میاشتې قرارداد ما ورسره په دوکان کې نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس له هغه نه خدای چې تاوان کېږي په هغه کار کې هغه اوس مخې ونیسم ښه دی په خاطر چې د برق وبره ګیره باندې هم لوستې کوم دکان کرایه ده او نور مسایل
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هېڅ کلام نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دی وضعیت
ډېر زیات بلکې ټول ورځ په فکر کې چې کار به مې څنګه سي د دکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي او هلته کومه نوسي اخیسته هماغه هغه خلک چې هغوی مېن باور نه سي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسه وپېښتر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي ګمرات په برخه کې نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره
هنده لپاره د پلان لرمه چې څو وخت لپاره دمه وکم او بیا برته خپل کارونه په خپل پلان سره او مثبت انرژي باندې برته بیا پیل کړم.
څومره که دوه راتوی په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلومات دا کار آنلاین توګه شروع کړ او سم چیرته زه کار خپل درومه نو هم دا آنلاین توګه د ما کار بروان وي، خو د سیدي دکان یا مرکزي دکان زه د سي مشخص ادرس نه لرم، هم د کوم دکان کې زه اوسم د دکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسونکو مارینا د خپلو دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړېده، د دسکاولونو او څپلیو سوداګري کوله، د طالبانو له راتګ وروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولی، اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي سره له دې چې بل عاید هم نه لري. هغه وایي
وخت کې دونه چې جمهوریت سقوط وکړ د څپلۍ او د دسکاولو تجارت لار الله، نو کله چې جمهوریت سقوط شوله هغه د اړ شوله چپل کاروبار بند کا، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخ نه ورکوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه، کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوه دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده خپل اساس د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات به خوي حل دي، ځکه چې په مخکینی داور کې موږ په انقلاب چې وای ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوی ده. نو په اوسنی وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کیږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، اوسنی که نو خزه ډیر احتیاج شوی دی، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي، دغه به خي به حد وضعیت خراب دی، هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري د پوره کوړه.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې پکه کوي مشوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت ده، یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده، ښځو کور نه، او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، سول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي، دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي، اوله زه وخولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي، دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان، ښځو نه جلکیو نه په وړکو نه سړی نه، او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکي دي ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي، دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دیغه ته.
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
دا مونږ وطن خدي خو ډیری کډرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که سر په خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود خوشحالي احساس کوم، او بل خپل رواج می ستم، په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسي، مونږ ته سی باید مبارزه وکړو، خپل واج وسوتو د مونږ خطي ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي، دلته چاینه ته نو خولي کپی کوي، بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم، ای بلی خزي ذات سوتو د بلی خزي ته روزي وکم، تو سې چې غوند خپل مو کې ته په پیای چې مو خزه ژوندۍ دو، ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده، خزه چې دل قربان کې مونږ ریواج خوخت.
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پرېږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبره داری دو فرشته خوری چه اوس د سانکشن چی دی دی خارج طرف انټرنیشنل کمیټی دی ډیر غټ توان دی خزو تولو دی خزه دی چی د انټرنیشنل کمیټی چی ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه میاز لپاره دا باد دی چې دا غ سانکشن کړی دی کنه د خزو تر ډیر غټ توان رسول دا ځکه چې والو بخزه خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا دا ویلي خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله دا سیاست سره مونږ خزي ګډی کړی دی اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم ځکه تی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیشت افغانستان کې اوسېږي خدای مې په قهر کا کړه کا ز غټه کونډي ته کم غټه خزي ته کم دا رقم حالات موږ وطن ډېر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا ته وان ته پیږي څوک کی خوري دا غه خزي غلبي تشي خزي ته خود خزي چې مول خرڅ نه کی ویلي جوړ کی ز خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن ز خو کوټه خطو نشم ډیکواله موږ د پای د انټرنیشنل کمیټي دی د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کورو چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وي ته وکي ځکه چې د سیاست وي موږ خزو غریبونو پر روزي څه اړه لري به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی د به ګوننګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکي لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچ په کاټ کې میړه دی مړوي زایدي چرسی وی لیوار دی ظالمي بیکور وی نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا ګیادو ا داغه دی خازي مونږ وطن خازو زموور دی ا دی خازي مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
بهر میشت وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای دي خدو سوداګری ک کوچنی هم وی په ډیر څه ځکار دي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستوندو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزوغه کوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالي توپ سره تیر کړی دي اوس د هم ستوندو ته اوګه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوی سباحتمن برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري ځکه چې خلک چې اخزه چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو حداقل دوی په خپل پخو بوتريږي او ورو دغه واړه تجارتونه نه غټ تجارتونه جوړيږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري
په دې ورسته یو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوی شین خرڅول او بیا بازار ته ارزه کول یا میرمنې راتل دنیا اخیستل دوی خپل کار نه لاس اخیستای دا او زینې لا هم کار کوي لاس اخلي ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نسته څوک نه اخلي حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولای په دې اکل تاسو څه وایي
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځزي او یا تجارتونه هم کمیږي نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځزي خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي خلک د دوی نه خسته لای نشي هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل مګر متاسفانه اوس کدوې هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي خلک کار کوي دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوې نه دا اخلي نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کې په هغه قیمت نه خرڅيږي او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ویلېږي یا نور مملکتونه نور دغه نزدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځه ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټیږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځه ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کېږي دوی نسي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته یې څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجیږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه وو پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپله ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپله کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنس راوړی، څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچا غو یاخلي د غي قیمت باندې بحث وکړي، د غي کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم خزه هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم خزه و او فروشنده هم خزه و، نو دوی ډیر په اسانه کولای شي چې بحث وکړي، اسانه کولای شي چې دوی قیمت مثلا هغه سره برابر کړي په څه قیمت غوښتل، یا مثلا ډیر شی هغه شی نه دي چې د نارینه نه نشي اخستلې خزه، حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه او ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی یا تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو، کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې هیڅ فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمې پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډېر خوشحالي
کار کوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 به دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتیږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونا نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دي، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېر ستونزو سره به مخ شي.
بله ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راتلو جوړیاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له اوداسي ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوس جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده پایل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمې سیمې اوسیدونکو دی او نمړنې زده کړې چیرته پایل کړې دي؟
ډېر مانا هو بالکل، زه غوث جان بازم پیدا شوې په کابل کې هم، د کابل ښار په یو لړۍ منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلې خامخا بلې شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و، د دغې تپې د کلکشتې تپې په لمنه کې دخلت از منکورو او دخلت په دنیا کې پیدا شوم. لومړی ځکه چې په کارتي پروان کې بیا په کارتي ناو کې دا یو ټکنیک کې دی بیا روسنه لیسه مې یو لیسه چې په خاط نجات لیسه او ته یې لیسه نجات دا د تور کوزتان او روسنه هغه د انقلاب لیسه په نوم ونامه ده او هلته مې خپلې لیسه ختمه.
لګیو څه زما کلیوالم راوت لزک مام ټول عمر کار دی نو کې تیر کړی دا بیا مرکې نه وباسو. جنبا صاحب د خونځي د نمړنۍ ورځ په اړه ته وایست که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لري ځکه د خونځي نمړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هیرېږي. تاسې دغه نمړنۍ ورځ نه څه خاطره په یاد ده چا خونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اول وختونو کې؟
بالکل مت یاد کرتے پروان کے البتہ خنو مختلف حالات دری نظم دیرانی اول اوراز اپنے امی سر میں سجار سر مکتب لال یعنی اغیز مکتب یورم اور من کمال ماں حاجرہ جان نمیدہ ڈیرا ډیر ښکلی انسان او ډیر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجله جانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې د دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به ده
متوسطی بیا لیسی ته چلاړی خونځي کې څنګه تکړوي کنه وای کې تکړوي کوم مضمون مو خزده کیده کوم مضمون سره مو علاقه و؟
ولاد ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسي پاسترل سبن چې د اجتماعي مضامین سره نه علاقه ډیر زیاته وه هغه که تاریخ او که جغرافیا او نور ورته مسایل او نو هغه ته مې ډیر شوق و. تاسو به باور نه شي نه هغه وخت کې زه مکتب کې وم کېدای شي نه ولې چې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به یې پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. بیا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیوارۍ به ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت کل کوم مقاله به مې لیکله دا ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کلکه ونیم ځایو نه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې هم په اواز مجله کې عرفان مجله کې ځینې نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس او بخیر او کمکیانو انیس و هغې کې هم ما ځینې مقالې یا لن داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشه لیدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره بیا علاقه وه تاریخ او اجتماعاتو سره.
جنبا صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسیږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ راوړي یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې
واقعیت دا ده چې هغه چا خبره ډېر کلنګي م نه وم او ډېر درسو کې مکتبو کې کتابو کې تاسو ته کوم وخت ما خپلوان برابر شي تاسو پښتنه وکړي زه به دا کتاب وکړم تل غر کوم او نو جنگونه مې حتمن کړی دي هیڅ شک نشته خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مفکر د جنګ اوسېږم یا کوشش مې کوم چې ډډه وکړم کوشش د کوم منازې نه ده یو رقم ته یو تسامح وکړم ځان تېر کړم البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا راباندې کوم نوم ایښودلی یا چا داسې تماس ورکړی وو چې کوم داسې به نه وم یعنی کوشش مې کوم چې هغه چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته راو او مې د انګل کې دی چې دا ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي به راکې وا چې کوشش مې کوم دغه توته وی چې کنجونه چې حالتونه سره کم په تفاهم سره گذشت سره نه تاسو ته دي سره هغه هم ورک زه نه پوهیږم چې تاسو نه پدې کې به موافق یا به نه مخه مخه کوششونه نکول او کوشش نکوي چې ډیرو چې خاص منازیو کې او دا شنو جوړ کې داخل نشه
جان باسب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څو چې کم پانځي ته لاړ شي
ها هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو فکر شي کانکور نو زه د دغه انا بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې برشو چې زه شوري بخاري شوري اتحاد ترغم او درسونه مې هلته پیل کړل لوړې زده کړې مې په شوروي اتحاد کې مسکو کې په بینلي اړیکو کې وکړې او موږ تقریبا اولس کسانو چې په هماغه دوره کې راولېدل شولو او زه باید د فرانسې د څانګې د فرانسې په څانګې کې افغان ډیپلوماټ شوی وای په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی وای نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه چې حالت سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وږه شو کړی چې بیرته وطن ته
جان باس صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پاوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دي کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دي تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځایو
ولادت نشه یو سپورتره مو کړی چې دې ورته ځوابم نشم ویلی او لارم کې خاطرو ته کابل یو تر څو کوچنی هم کوم چا ویل دی چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د تاوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لازم دوه پر سب درانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد چې یو لږ لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل د پاره د کابل لوی ښار د پاره ډېر لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه زیربنایي ځنګلچاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خپل سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوی وو خو متاسفانه چې د ساوډ کوو تاسو سره ډېر شان اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې خو به هغه به ته شرای شو تاسو په وختنی ته کابل کولایخه اده فرحات دریا یو سندره به شوی درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت دی چې فاره دریا کله اگر چې هغه په کندوز کې دي ځکه خو په دې کوښنواله کې راغلی کابل ته یې تقریبا کابل شوی دی دا رښتیا وایي دا د میدان هوایي نه را شروع فنجان تر چارایي ساتامه پورې یا همدغه چې تر چارایي پښتونخوا پورې دغه ټول دواړه خواوې د اکاسي او موږ یې قندریانې غوندې ویلي یو درختې ونې او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنی تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کې تاسو اینجا پیرهدار نه درلود همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک همداسې بیا دا عکاسي په شاریناو کې وي په تمنی کې وي پهلا کې وي په کار کې چار کې وي پیلو خواته کوټې زمي خواته نن یادېږي د کارچناو شاشوي خواته په څومره وو کبنو هلته کې د شینوري ونې به وي خو د عکاسۍ معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلي حتی کارچې پروان کې کمې دي په کلی فتلا کې شاریناو کې ګلدشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې
جانبا صاحب ښه ادامه ورکړئ
مهرباني
جان با سیب کله چې د دومره خایسته کابل وو تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغییرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ډنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن رمان کولو او په دې اړه راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه وو کابل خلیګي پوره کوله کنه
د وطن خلیګه خو فرزانه هیڅ شی نشي پوره کولای وطن همدغسې چې نه پوهېږم موږ یې لږ سره داسې پارادوکسي حال ګرځو دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کې په خارج کې په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همېشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نورم غکې تقلیه کېږي او ته همېشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نو چې تا نو ډېر سخت و خو انتخاب نو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته استرالیا کانادا امریکا ته نوپلان اروپا ته خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي څانګه کې ته 2001 لسمه بیا لاړم افغانستان ته هلته په د فساد سره د اداري د مبارزې په اداره کې رئیس د تبتو رسیدګي به داره یه ها دغه یو ریاست د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته وم بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو شیخ ځوان د سی او چرخه او خور چې زه مصروفم په کار او دا خو چې مصروفم او په شدت مصروفم او ډیر ته دا زمينه مفایده ولې چې ډیر هغه نشم په دې لا وترینه دې ځان جوړ نه وینم ګرچه ذهن مې انیشا باندې مصروف و چې وطن څنګه کیږي وطن ته څنګه ځو دا هر شیبه کو تاسو ټول سره
جان باسب که ستاسو شخصي ژوند تر شو څورونه یا اوس مو کورنۍ چرته دا و د چې واده مو کړای د څو مشمان لري
ځان خو ما مستم یو انسان وکړم ځان خپل نه خوال لري تاسو باندې چې ما مور وفات شو کله چې نو وکاله او ما دلته هوا دا هغه وخت چې ما چاته وره هغه ته پرک چې نو توقف موکو پام دې چې ما مور دې په وفات شو روس ته بیا پلار می په خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو ری توافق نه درلوده تسلیم نشو متاسفانه شد هغه وخت زمامداران و لخوا شهید شو تسلیم نشو هغه خپل کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته شار کې هغه کودتا چیانو ته تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د امریکې کې بیا هم کومندان و هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو کنه داسې قصې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چې م تاسو پوښتنه وکړه مریاد که نو د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباعو سره د یو سره واده وکړه تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مناسب ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په هالند کښې دغسې تیت و پراګنده
جانبا صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کښې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري مو کړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شئ
ښه ټکې ته اشاره وکړه هغه وخت چې محصل وم بې له شکه چې هر شه مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنی شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اګر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته ګډې غذایې به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې پاخه کړم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دې کوي چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل تیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري څو دقیقې نه نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بلاخره به کاسه و خوراک ته ماده شي واسه د ټول شهر په هغه د کاغذ د روی مخې یاد
جانبا صاحب دغه عمره عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته ده چې تل ستاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر پوهېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته وسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما میرمن شپږم منزل کې اوسېدو دي درته ویلې وای هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټول دنیا د مینو نه ښایسته اوسي اوس ویلې شم چې همدا چې ده زما ولې ښایسته ده نه مخته
خدای دې درته ژوندۍ لري. جانباز پرسته یو کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی په دې برخه کې مو هڅې کړې دي هلې ځلې مو کړې دي دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډیره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه یو وانی ټوپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بنیلي نړیوالو اړیکو کې. البته نن دې پات وضعیت مخ دی افغانستان دې لوی سیاسي نظامي امنیتي اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دې زه باور لرم چې افغانستان دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې د حالاتونو راغلي نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغه حاکم او خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسو افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغه خاورې ته متحد هستئ دا خاوره د منځمور د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ ما د دې خاورې تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوئ ما د دې خاورو د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدي چې تحصیل وکړي ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ وابستګي مه کوئ نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ راشي افغانانو سره مذاکرات وکړئ که تاسو رښتیا سره د غاصبینو او د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري. افغانان ډېر پرمختللي خلک لري. ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یو خور یو لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یو میرمن په زړه بینګې بل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم وي؟ ولې د حقوقو نه محروم وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي ځان مطرح کړي په جرات او داسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نیکې سبایي، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیخي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړئ.
دنیا ظالم ده ډیر بز جانا دې سم تا ته انتظار باسم کې تر زړه پر هار باسم ته هو کم خبرات سر بز دردار باسم
ta
دا زمستر گی ولار سم تیر وختونو ته ساش بلو یادونو ته سو سو تصویر